السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شروع ورځ د 2022 کال د فروری د میاشتې 9 نیټه ده. ملیحه میرزاده هم د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا پاکستان او سیمې په اړه د ریپورټونو تر څنګ دوه هفتهوار پروګرامونه قانوني لارې او د مشال راډیوي مجله لرو. په اول خبرونه له اسرارالله مومن.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د طریق انصاف یو سیاستوال او سینیټر فیصل واوډا نا اهلا ګرځولی. د خبر پښتونخوا حکومت په زم شوو قبایلي ضلعو کې د 45 نه زیاتو کالجونو ته د ټرانسپورټ د سهولت ورکولو پریکړه کړې. او له طالبانو د حکومت یوه چارواکي ویلي چې هیچا ته به له محاکمې پرته د نیونو او ځورونو اجازه نه ورکول کیږي. اوز خبرونو تفصیل. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د طریق انصاف یو سیاستوال او سینیټر فیصل واوډا نا اهلا ګرځولی. الیکشن کمیشن نن له اسلام آباد خپور شوی یو بیان کې ویلي د واوډا خلاف دا ګام ځکه پورته کوي چې نوموړی غبرګ شهریت لري او په دې اړه یې غلط بیانی کړی ده. یاد کمیشن او فیصل واوډا ته امر کړی چې د قومي سمرۍ د غړي په توګه یې چې څومره مراعات اخیستي هغه به هم واپس کوي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د 2020 کال د دسمبر په 23 د فیصل واوډا په اړه خپله پریکړه محفوظه ساتلې وه. پر نوموړي تور دی چې د 2013 کال د انتخاباتو پر مهال یې خپل امریکنۍ شهریت پټ ساتلی و. نوموړي وروسته د قومي سمرۍ نه استعفا ورکړې وه او سینیټر منتخب شوی و. د اطلاعاتو لپاره د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار بیسټر سیپ وایي حکومت د ماشومانو د حقونو خوندیتوب او پر هغوی د تشدد مخنیوي ته ژمن دی خو ولس له هم پکار دی چې په دې لړ کې خپل مسؤلیت وپیژني. نوموړي پرون په پېښور پریس کلب کې د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب په اړه جوړ شوي سیمینار ته په وینا کې ویل چې د ماشومانو د خوندیتوب ذمواري د ټولنې د هر وګړي ده.
د حکومت نه علاوه ما چې څنګه ویل د مور او پلار ذمہ داری ده، دا د استادانو ذمہ داری ده او ټولو کې زیاته زه دا ګڼم چې دا د علما کرام ذمہ داری جوړیږي.
بیسټر سیپ له سیمینار وروسته مشالې ډوته ویل علما کرامو هم مسؤلیت جوړیږي چې خلک د ماشومانو د حقونو پاملرنې ته تشویق کړي. یاد سیمینار د ماشومانو د حقونو د ساتنې د قومي کمیشن په نوښت جوړ شوی و. د خیبر پښتونخوا حکومت په زم شوو قبایلي ضلعو کې د 45 نه زیاتو کالجونو ته د ټرانسپورټ د سهولت ورکولو پریکړه کړې ده. د خیبر ضلع د ډیپټي کمشنر د دفتر ویاند انس خان د فبروري پر 8 مشالې ډوته ویل له دې سره به زرګونه زده کوونکي په سرکاري بسونو کې کالجونو ته د تګ راتګ له سهولته برخمن شي. د نوموړي په وینا په لومړۍ مرحله کې د جمرو د جینکو ګورمنټ ډیګري کالج ته یو بس ورکړل شوی دی. انس خان وایي په سرکاري بسونو کې د زده کوونکو تر څنګ د کالجونو استادان هم سفر کولی شي. د خبر ځای مشرانو مشال ډوته ویل هغوی د حکومت په دې پریکړه ډېره خوشحاله دي ځکه چې اکثره وخت د ترانسپورټ د سهولت د نشوالي له وجې د هغوی جینکۍ کالجونو ته د تګ راتګ پر مهال له ستونزو سره مخ وي. د شمالي وزیرستان چارواکي وایي پرون شپه د شبه تحصیل په ټنډي سیمه کې د اف سي ځواک په سرتیرو د سړک غاړې بمی چاودنه شوي چې پکې شپږ سرتیري جوبل شوي دي. د چارواکو په وینا پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې د اف سي سرتیرو په سیمه کې د لټون په عملیاتو بوخ وو. د چارواکو په وینا امنیتي سرتیرو له پیښې وروسته ځوابي کاروایي کړې خو مخالفه لوري ته د اوختي زیان په اړه هیڅ نه دی ویلي. په برید کې جوبل شوي سرتیري د بنو روغتون ته لیږدول شوي دي. د برید ذمواري طریق طالبان پاکستان قبوله کړې ده. د طالبانو د حکومت یوه چارواکي ویلي چې هیچا ته به له محاکمې پرته د نیونو او ځورونو اجازه نه ورکول کیږي. دا وینا د رئیس الوزرا د مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي له قوله د طالبانو د حکومت په یو بیان کې نقل شوې ده. په بیان کې راغلي دي چې ښاغلي حنفي پرون د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي د بورا لاین سره په کتنه کې ویلي دي چې هیڅوک د صحرایي محاکمې اجازه نه لري او چاته له امر د سرغړونې اجازه نه ورکول کیږي. دا سرګندونې داسې مهال کیږي چې د اګست په 15 پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له محاکمې پرته د ښځو د حقونو د فعالانو د پخواني دولت د یو شمېر سرتیرو د نیونو او ځورونو اداوې شوي دي. او اخیری خبر د کرکټ د پاکستان د کرکټ سپر لیگ د سګری ټورنمنت دویم پړاو د فبروري لسم نیټې نه په لاهور کې شروع کیدونکی دی. په دې ټورنمنت کې شپږ ټیمونه برخه اخلي چې ملتان سلطانز، اسلام آباد یونایټډ، لاهور قلندرز، کوټک ګلیډیټرز، پېښور زلمی او کراچی کنگز نومیږي. تر اوسه ملتان سلطانز په پنځو کې د پنځو لوبو په ګټلو سره تر ټولو بریالی ټیم دی. او تر دې مهال مشال خبرونه
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې اسرار العالم مومند درته وړاندې کړل. تاسو په خبرونو کې هم واوریدل د پاکستان انتخاباتي کمیشن د غبرګ شهریت کیس کې د تحریک انصاف سینیټر فیصل واوډا نه اهل ګرځولې دي. بلخوا په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو له یو بل سره ملاقاتونه کړي دي. دا چې دغو ملاقاتونو مقصد سو او بیا د الیکشن کمیشن په پریکړه کې سو ویل شول، تفصیل د مشال ریډیو خبریال طاهر خان راکوي.
د انتخاباتو کمیشن دا پریکړه لیک په اسلام آباد کې چې کله فیصله د فیصل واوډا چې دا د پاکستان تحریک انصاف سینیټر وو او وړاندې وزیر هم پاتې شوی دی، هغه نااهل ګرځولی دی او په ده باندې دا تور وو چې د کله 2013 کال کې په پاکستان کې عام انتخابات وو، ټاکنې وې، نو په هغې کې د چې کله خپل هغه د نامزدګۍ کاغذات یا اسناد داخل کړي وو، نو په هغې کې د چې د امریکا هم دا شهري دی تبه دی هغه د پټ کړي وو. یولسم په جون باندې چې کله کاغذونه داخل شوي وو او باید چې د قانون تر مخه د دغه پټ کړي نه وي، نو د خلاف بیا یو عریضه شوې وه او په دې باندې ډېر بحثونه شوي وو. او وروسته بیا د خو یو کوشش هم کړی و چې کله دا سماعت کې د خلاف د بیا د اسلام آباد هائی کورټ ته هم یو اپیل کړی و چې د خلاف دغه ودرول شي دغه سماعت او دغه ټوله قضیه او کیس چي، لیکن هغه د درخواست هم مسترد شو. دی چې کله د خبره راغلې وا چې دی د امریکای هم شهیدی دی او هغه رستي خو بیا منلی و، لیکن کله چې دی کاغذونه د منظور شي و درست بیا بل کاغذ داخل کړو چې د امریکای شهریت هم لري، البته هغه پرېخې دی، لیکن چون د کاغذونه منظور شي و نو بیا د چې کله دا مسله په میډیا پر رسنیو کې راغله نو د بیا د قومي اسمبلی نه استعفا ورکړه. او نن چې کوم د انتخاباتو د کمیشن فیصله ده په هغه کې دغه ته اشاره شوې ده چې د خپل د جرم پټولو لپاره د بیا د اسمبلی نه استعفا ورکړه او سینیټر دی بیا منتخب شو او فیصل واوډا د کراچۍ نه د قومي اسمبلی ممبر منتخب شو او دی په مرکزی کابینه کې وزیر هم پاتې شو. بیا د دې فیصلې چې کله دی نه شو ته دا امر هم حکم هم شوی دی د انتخاباتو د کمیشن لخوا چې په دو میاشتو کې دی دننه دننه چې کوم د وزیر په حیثیت کې پیسې او مراعات اخستی دی هغه او د قومي اسمبلی د ممبر په حیثیت ترخه او نور مراعات اخستی وو، هغه په دو میاشتو کې دننه د قومي اسمبلی په دفتر کې هغه پیسې واپس کړي. د کورونو چار وزیر شیخ رشید دا خبره کړې ده چې فیصل واوډا به د دغه فیصلې خلاف سپریم کورټ یا سترې محکمې ته رجوع کوي.
دا خو ستاسو د الیکشن کمیشن د پریکړې په اړه معلومات وو. په پاکستان کې سیاسي آب و هوا څنګه ده؟ ځکه چې داسې خبرونه دي اپوزیشن ګوندونو د یو بل سره مهم ملاقاتونه کړي دي، پای باندې لږ رڼا واچوي. دا ملاقاتونه د څه لپاره روان دي؟ آیا په حکومت څه فشار اچولو کوشش کوي که څنګه؟
دا خبره درسته چې په حکومت د فشار اچولو لپاره مخالف ډلو پیپلز پارٹی او مسلم لیگ نوم مهمې ډلې دي، هغوی هم فشار زیات کړی دی. او تیر ورځ د انکیورم د اردو ژبو چې کوم قومي غورځنګ دی د کراچۍ، د هغې هم د شهباز شریف سره او نور د مسلم لیگ نوم مشرانو سره لیدلي وو. بیا د دغه ملاقات نه دوه ورځې وړاندې د پیپلز پارٹی چې کوم چیرمین دی بلاول بھٹو سره د خپل پلار او چې کوم شریک چیرمین دی اسد زرداری هم شهباز شریف سره لیدلي وو، چې د دواړو پارټیانو مخکې تعلقات کې لږ مشکل هم پیدا شوی وو. هم تیره ورځ بیا دغه د انکریم چې کوم د یو ډله د مشرانو دوی پاکستان مسلم لیگ کاس مشرانو سره چودوی شهزاد سره وزیر هم لیدلي وو، دوی سره دلانه چا سره لیدلي وو. د دې چې کوم اپوزیشن خبره کوي چې دوی غواړي د هغه پارټیانو لکه انکریم او پی ایم ایل کیو شری دا د پی ټی آی اتحادي جماعتونه دي. شهباز شریف چې کله تیره ورځ انکریم خلکو سره ولیدل ناغه دایو چې دې د مدد غواړي، عمران خان د چوکۍ نه لري کړي او شاید خاقان عباسی د مسلم لیگ نون یو بل مشر وایي چې عدم اعتماد تحریک باندې غور روان دی. خو دا داوم کوي چې شاوخوا دویش د پی ټی آی چې کوم قومي سره ممبران دي هغه دې ته حمایت یقیني ورکړي. بهرحال لا ډېر زیات حالت خو ډېر واضح نه دی. بلخوا عمران خان نوم اعلان شوی دی چې عمران خان به هم خپل کمپین شروع کړي، عوامي کمپین او د پنجاب نه منډي بهاودین نه به هغه عوامي جلسې شروع کړي.
تاسو مشال ریډیو ته وګي د جنوبی وزیرستان د سری روغې خلکو د حکومت سره له کامیابو مذاکرات وروسته خپل احتجاج پرون ختم کړ. دوی پټانګ کې تر دیارلس ورځو پورې پر لتوالو له حکومت مطالبه کوله چې د هغوی نیول شوي کسان د یا خوشي کړي او یا د هم عدالت ته وړاندې کړي. حکومت د هغوی غوښتنه ومنله او یو شمېر کسان یې پرون عدالت ته وړاندې کړل. له هغې وروسته پر لتوالو خپل احتجاج ختم کړ، خو وایي که ټول نیول شوي کسان خوشي نه شول یا عدالت ته وړاندې نه کړی شو نو د فروری په شلم با یو ځل بیا احتجاج پیلوي. د موضوع تفصیل راته اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان سراروغا سیمه اوسیدونکي پټانګ سیمه ګراپتر کښې دیارلس ورځنی احتجاجي درنا تیره ورځ په اتم فبروري هغه وخت ختم کړه چې کله د مقامي انتظامیه چارواکیو په پوځي لټون عملیات کښې گرفتار شوي کسان عدالت ته مخامخ کړل. په دغې برعکس د احتجاجي درنې یو مشر اډوکیټ شیرپاو ماسید مشال ریډیو ته وویل
حکومت فوج نه د ادارې نه میشتا خپل کسون عدالت ته پیش کړل. خدا د کوم اجتماعي زور و او د توسه د مشال ریډیو په وساطت باندې اوزی ته ورسېد.
مشال ریډیو چې د سراروغ احتجاجي درنې مشرانو سره د مذاکرات په حواله سره د سویلي وزیرستان مرستیال کمشنر اعجاز اختر سره تماس ونیولې، هغوی وویل
چې کومه درنه د سراروغ ناسته وه هغوی سره خبرې اترې روانې وې او دوه درې نشسته شو. د هغوی ډیمانډ دا و چې پنځه کسان دي چې هغه لا انفورسمنټ ایجنسی سره دي، هغوی باندې پراپر اف آی آر چارج شي او چې کوم دلته د لیګل پروسیجرز دي نو هغه دې اډاپټ کړی شي او دوی دې چې کوم دی نو کورټ ته پیش کړی شي. شمالی وزیرستان کے او بل چې نو هغه په ډیسټریکټ پان پای باندې با مزید هم زمونږ کوشش دی لا انفورسمنت ایجنسی سره باغې باندې مون خبر اتره کو موسلای کی ان شاء الله هغه هم در کورټ ته پېښ
د سراروغ احتجاجي درنې مشرونه دا هم وویل چې کده سویلی وزیرستان مقامی انتظامیا پروتلین کې یو هفته کې د پوز له طرفه گرفتار کړي شوی د ماسید ګلیشی قبیله دوا کسان خوشی نکړل، بیا دوی مجبور وی چې په شلم فبروري یو ور بیا په احتجاج لوس پورې کی. اشتیاق ماسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
د مشال ریڈیو هر ورځ د سحر له نهو د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شئ. منځنۍ سپا شپږ سو یوش کلو هرتز، لنډې سپې 2110، 15,000، 13,500، 18,380 کیلو هرتز.
د خیبر پختونخوا حکومت په لومړي ځل زمشو قبایلي ضلعو کې 15 کالجونو ته د ترانسپورټ سهولت ورکوي. د خیبر یو چارواکي پرون مشال ریډیو ته ویل په دې لړ کې لومړی بس د جمرود د جینکو کالج ته ورکړل شو. نور حال د فرهاد چینواری په رپورټ کې اورو.
د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې صوبایي حکومت قبایلي ضلعو کې 15 سرکاري کالجونو لپاره د ترانسپورټ بندوبست کړی او دې کالجونو ته یې بسونه اخیستي. دوی وایي په لومړۍ مرحله کې د جمرود جینکو سرکاري ډیګري کالج ته یو بس ورکړی او دې سره به د هغې سیمې د جینکو زده کوونکو د تګ راتګ مشکلات کم شي. د خیبر ډیپټي کمشنر د دفتر ویاند انس خان مشال ریډیو ته وایي
د حکومت خیبر پختونخوا د زم شو د ازلاو د پاره چې په هغه کې 15 کالجونه اداري ته د ترانسپورټ فراهمۍ د پاره اقدامات کوي چې په دې سهولت سره او د ترانسپورټ فراهمۍ نه بعد په سکولونو اساتذه کرام او په ګڼ شمیر کې چې کوم طلبا دي هغوی به د دې نه مستفید کیږي چې په هغې کې دروي زره چې کوم طلبا دي هغوی به دې نه مستفید کیږي. ترانسپورټ سهولت چې کوم آغاز شوی دی هغه د خیبر د ګورنمنټ ګرد ډیګري کالج جمرود نه شوی دی چې په هغې کې باقاعده طور باندې د دې سرویس آغاز شوی دی او هغې کې باقاعده طور باندې ترانسپورټ چې کوم دی هغه اساتذه کرامو ته او طلباو ته مهیا شوی دی چې د هغې نه بعد پکې طلبا چې کوم دی دور دراز لکونه انا جانا کوي نغوی دا دغه استعمالي او خپل کالج ته او کور ته پاسانه سره زی.
د جمرود د کوونکو اتحادیه یو مشر صدیق اپریدای وایي چې د حکومتي ګام سره به زایز د کوونکو ته ډیر سهولت پیدا شي.
د دغه دی واجنا د مونږ زیاتې چې کومې فیمیل سټوډنټس دي هغه د میټرک نه بعد خپل تعلیم جاری نشي ساتلی د ترانسپورټ او د نورو سهولیاتو د نشتوالي دی وجې. نو دا د مونږ د پاره ډیر بهترین د مونږ د ایجوکیشن د پاره د مونږ د قبایلي اضلاع د طالب علمانو لپاره ډیر ښه سټیپ دی او خصوصا د دغه سره د مونږ د قبایلي اضلاع چې کوم فیمیل سټوډنټس دي هغه ته ډیر زیات بینیفیټ ملاو شي او د مونږ په قبایلي اضلاع کې چې څنګه د ټولو تپاته دو چې د مونږ د فیمیل ایجوکیشن ریشو ډیره کمه دو په هغه کې ډیر زیات نور وجوهات هم دي خو یوه ډیره غټه وجه پکې د ترانسپورټ د سهولات نشتوالی هم. نو انشاءالله چې دا ترانسپورټ اوس ملاو شو نو دغه سره د مونږ میل سټوډنټس هم یو خصوصي توګه باندې به چې کوم دی د مونږ فیمیل سټوډنټس چې کوم دی دغه سره فیسیلیټیټ کیږي.
په خیبر ضلعه کې د تعلیم د ودې لپاره کار کوونکی فعال حارث شینوار وایي چې په کار ده دې کالجونو ته د ترانسپورټ نه علاوه نور سهولتونه هم ورکړل شي.
په کار دی چې په کم کالجز کې د سټاف کمای دی په هغې کې سبجیکټ سپیشلسټ اپوائنټمنټ وشي د سټوډنټ سیټ زیات کړل شي ځکه چې هر کال زرګونه سټوډنټس د دې د وجې نه اډمیشن نه پاتې کیږي چې هغوی لمیټډ سیټس وي او هغوی اډمیشن نه پاتې شي. لائبریریز جوړ شي په هغه کې فرنیچر ورکړل شي هغوی سکالرشپ ورکړل شي نو دا به ایجوکیشن امپروومنت وي.
د خیبر د تعلیم محکمې تر مخه دا مهال په ټوله ضلع کې څلور سرکاري ډیګري کالجونه دي چې څه باندې 15,000 زده کوونکي پکې سبقونه وایي. دوی وایي په دې وروستو کې د دوو نورو سرکاري ډیګري کالجونو منظوري هم شوې او دا به په باډا او لنډي کوتل کې جوړیږي. فرهاد شینواری، مشال ریڈیو، خیبر.
دا مشال ریڈیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریڈیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او. تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام قانوني لارې. د خبرونه د ساسو لپاره هر اونۍ بوريوال کاخړ جوړوي. راځي چې ورته وښو.
د مشال ریډیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. تاسو د قانوني لارې په نامه د مشال رادیو اونۍ خبرونه اورئ. زه بوريوال کاکړ مو د کوربه په هیڅ هرکلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې په پاکستان کې د فیملی کورټس یا خاندانی چارو د ځانګړو عدالتونو په اړه له قانون پوهانو سره خبرې کوو. پر دې خبرې کوو چې دې عدالتونو ته فیملی کورټس ولي وایي. دا ځانګړي عدالتونه په ځینو مخصوصو ځایونو کې د مخصوص وخت لپاره وي او که څنګه د دې ججان نارینه وي که نه ښځینه ججان مقدمه اوري. دلته د مقدمو طریقې کار څه دی؟ که څوک د دې عدالت له پریکړې مطمئن نه وي بیا به څه کوي؟ داسې عدالتونه یوازې په پاکستان کې دي او کنه په نورو هیوادونو کې هم موجود دي؟ دا او دې ته ورته د نورو پوښتنو ځواب اوریدو لپاره د خبرونې تر پای رسره اوسئ. په پاکستان کې د نورو ځنګړو عدالتونو ترڅنګ د فیملی کورټس په نامه عدالتونه هم موجود دي. د عدالتونو ته فیملی کورټس ولي وایي؟ قانون پوه رحیم وزیر وایي د ته فیملی کورټس په دی وایي چې یوازې پکې له ازدواجی ژوند سره تړلې مسلې هواریږي.
کچر تا آیلی زندگی چې موږ ورته وایو په ټولنه کې چې ښځه او خاوند د دې په منځ کې چې کومه مسائل دي لکه زه به یو مثال درکما چې دا طلاق مسله شوه دا به فیملی کور ته راځي، دا نکاح مسله شوه دا به فیملی کور ته راځي، دا نانو نفقه مینټیننس چې مطلب ښځه خرچه غواړي کنه خرچه غواړي چې مطلب منتلی دا خرچه په قانون کې خاوند ذمہ وار دی بچو ته به ورکوي هر میاشت، دا خرچه مسله راغله دا به فیملی کور ته راځي. کچرتا د حق مار خبره راغله د ډاور اول اول نکان نامه کې دوی ویل چې زما دومره ډاور ورکاو بيزلا کلس کشل کسو نه ویل دا بس سر ورکاو، نو دا په نکان نامه کې ولي کل شي کچرتا خاون منکر شي به چې کومه خزه فیملی کوټ تزي فرض کړه مخزه خوله غوړي دا به فیملی کوټ ترزي، نو د دې سره تړلې چې څومره ایشوز دي دا فیملی کوټ ترزي.
نموړی وای چې دا عدالتونه هم د نورو هغو په څیر په هر ځل کې لازمی او مستقیل دي چې هلته د ځایی میرمنو د ستونزو هواری ته کار وکړي او هغوی ته انصاف ورکړي.
اپا دا فیملی کوټ په هر ځل کې لکه فرض کوو ته د لتونه قبایلی سیمو ته وغځېدل، نو په قبایلی سیمو کې چې چرته عدالت وي فیملی کوټ به خامخا وي او د ښځې د درسي به کېږي کنه چې د دې څه مسله ده.
دا چې په دې عدالتونو کې یوازې له کورنۍ ژوند سره تړلې مقدمې کېږي، نو آیا دا مقدمې یوازې ښځینه ججانی اوري او کنه نارینه ججان هم پکې کار کوي؟ ایڈوکیٹ رحیم وزیر وای کڅ هم د شذو د ش اظهار لپاره شزینه ججانو ته لومړی تو ورکول کیږي، خو بیا هم په ځینو ځایونو کې پکی نارینه ججان هم وي.
اول خبر خدا دا چې دا ضروري نه چې دا زنانه وي ججان، لکه په اسلام آباد کې چې کم ناس سي زیاتره غادي نارینه ججان دي کنه، نو خدا دې چې مطلب دوی پریفر کوي چې مطلب زنانه دي.
ایڈوکیټ شاب خان وای په دې عدالتونو کې نارینه ججان یوازې د مخصوصو حالاتو پر وخت کار کولای شي.
فیملی کوټ پروسیډینګ چې څومره دی دا زنانه ججان ناست وي، دا زنانه اوري او هم زنانه جج فیصله کوي. دې کې سړی چې کم دي سړی ججان په فیملی کوټ کې ایکسکلوډ دي، خو په هغه صورت کې چې کله ایمرجنسی وي او زنانه جج اویلیبل نه وي په ټرانسفر باندې، لکه یو خدا سی وي چې یو جج په ناست ده په خپل عدالت کې او هغه په چوټې باندې وي، نو خو هغه شانت نه، خو چې کله فرض کې یو ټرانسفر شي وي او سیټ خالی وي ویکیټ پروت وي، نو هغه سیټ چې کوم دی ټیمپرری طور باندې په سړی باندې ډکی دي شي، خو ادروایز فل فلیج چې کوم ادارت دا به زنانه چرایي. دا قانون دی زنانه بغیر سړی دا نشي چرولې په خپل باندې.
له نوموړي مې پوښتل چې په فیملی کوټس کې مقدمه په کوم صورت کې او څنګه کېدای شي، هغه وضاحت داسې وکړ
چې کله هم یو زنانه داسې ګڼي چې راغې د خاوند د خزي سره یا د بچو سره معاملات ټیک نه دي، یا الله مکا یو خاوند چې کوم دی د بلې خزي سره په تعلق کې دی، یا د دې علاوه هغه خپل خزي ته یا بچو ته پوره ټایم نه ورکوي، توجه نه ورکوي، یا اخراجات نه ورکوي، یا د هغه څه قسمه حق تلفي کوي لګیا دی. په دغه شانې صورتو کې چې کوم دی نو خزه چې کوم دی نو د خپل طرف ته یو وکیل زنانه یا سړی داغه تبزی هغه ته خپل پوره مدعا وي، هغه به دې زنانه لپاره یو داوا وتم وایي چې هغه پیټیشن وی درخواست وی، په دې کې پوره چې څومره کیسه ده هغه لیکي د مهر باره کې چې مهر ادایګی نه شوی دا مهر باره کې ذکر کوي، ک خرچه نان نفقه ادایګی نه شي هغه باره کې هغه ذکر کوي، فرض کړه خپل مور کرناسته وی او داغه سامان جهه چې کوم دې د خاون کر پروتي داغه د پروټیکشن د پاره چې کوم دی نو هغه درخواست هغه په دغه داوا کې ذکر په یو داوا کې دا هم راوستي شي. د دین علاوه که فرض کړه دی مور او پلار دی چې کوم سامان دې هیڅ کړی دی او د هغه نه علاوه که سکاله وغیرہ کړی ته خاون اغستی وي داغه ذکر وی اپ ټول ذکر پکې دا راوړي، او د ماشومان که فرض کړه دی ماشومان وي هغه ماشومان دوی دو دې سره په اوسې دې سره اوسېږي، د هغه د پاره ماهانه خرچه دې د پاره داوا تیار شي، هغه داوا د سینیر سیوجت سره جمع کیږي په ډیسټریکټ کې په ضلع کې. سینیر سیوجت چې کندې نو هغه یو داوا فیملی کوټ ته واسطي.
قانون پو زرغونه بړي سی وای په پاکستان او په ځنګړي توګه پښتنه ټولنه کې ډیر شزي داسې دي چې پرده کوي او د هغه لقبل عدالت ته زړه نه شکوي. د دې په وینا د پاکستان آئین او قانون په دې برخه کې شذو ته یو اسانتیا هم ورکړی ده.
دا تر کیسه چې یو ورته خپل کیسه وکړي، مطلب چې ما دا شاندې دا مستمه ده د دې سره خپل فوټو یا دا شی یو شی لګېږي یا شناختي کارت کرنی د فوټو منو زری نه د شناختي کارت یا ډېرې ښځې چې پرده کوي هغه کور ته راتلی نه شي نو هغه یو بنده هم ټاکلی شي چې لکه مش یو تری اټورنی چې هغه ټاکلی شي چې زما په ځای به دا سړی به پېښېږي به دا ښځه پېښېږي زما مور یې زما دا داس څوک شي یو بنده ټاکلی هم چې دا تره دغه مرکز دی پرولیجیو مرکز دی به ښځې ته پرده نه شي چې مې ورته هغه ښځه فرکنی دغه خو نو هغه ښځه خپل راستې خپل کیس فایل کې لکه نور کیسونه چې کېږي داسې ولاړې خپل بیان پکښې کې واچوي بس هغه کیس دغه سي
ایڈوکیټ شاب خان ویل چې دا عدالت شزی او خاون دواړو ته د خپلې صفایي او دفاع پر حق ورکوي او کبه هم پکې یو د عدالت لپریکړې سرغړونه کوي نو عدالت یا د انتظامی په مرسته په زور پمني
او کفر کدا شي نیوی الکوې چیرې د خطورې خبرې درو دي زربل کیس چې کم دی نو دا کنټیسټ کول غواړم نو هغه د پاره د کوټ کم دی له شهادت د پاره ټایم ورګي دواړه فریقین خپل شهادتیان پیش کوي یو فریق موبل فریق چې کوم یو فریق خپل شهادتونو باندې خپل مقدمه خپل داوا او جواب داوا ثابت کړه که زنانه ثابت کړي نو هغه له ډیګري میلاو شي د خپل مهر د ماشومانو د خرچې د هر سیز د پاره که خدا نه خواسته په مهر کې وشي ځاسي وي چې هغه په نکانامه کې د کرشي چې ادا شوه دي یا نور څه خبره وي او هغه ثابت نه کړي شي هغه یو شک تلري کې نور بقایا ډیګري خزله ورکړي او سړی چې کم دی حقوق زن آشوي وته مونږ وایو چې خزه به خاون سره آبادیږي هغه ډیګري مې راوشي دغه دواړو ډیګري د لاندې دواړه خزه خاون باوند وي خو دی مګه په دې کې یو قسم د دې ډیګري نه انحراف کوي نو عدالت چې کم دی نو په هغه باندې هغه آرډر زبردستی منلی شي
اوس پوښتنه دا ده چې په فیملی کورټس کې فیصله سوی مقدمه په بل عدالت کې چیلنج کېدای شي او کنه ایڈوکیټ رحیم وزیر په دې اړه قانون داسې تشریح کوي
فرض کا یو پارٹی دا د دې خلاف دوی ته مطلب د خلاف فیصله وشوله نو دا دوی سیول ججز وی کنه دوی اختیار د سیول ججز وی کنه فرست کلاس سیکنډ کلاس کنه نو سیول ججز چې کله دوی عدالت کې دوی کیس مخ ته ورشي دوی کیس واوري د چا خلاف فیصله راغله دوی به سینیر سیول جج ته ځي او بیا به های کورټ ته ځي های کورټ کې به دا ترشي کیږي دوی
د ویل د پاکستان سپریم کورټ په 2020 کال کې یو داسې پریکړه کړې ده چې لمخې یا په عدالتونو کې میرمنو ته اسانۍ جوړې شوې دي
چې په کوم ځای کې اشد اوسېږي اختیار یې اشد ته ورکړی دی که اشد وایي زه په سند کې کیس کوم دا په سند کې که په پښتونخوا کې کیس کول غواړي که په پنجاب کې کول غواړي اسلام آباد کې کول غواړي او دا اختیار یې اشد ته ورکړی دی او بل دا دی چې په کوم ځای کې پراپر سیستم نه وي فیملی کورټ په دې سیکنډ سیشن جج سره اختیار شته چې هغه یو بل جج ته سیول جج ته اختیار ورکړي چې تاسو د فیملی کیسز واورئ
ایڈوکیټ شاب خان وای د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم د میرمنو لپاره په څه نه څه شکل کې ځانګړي عدالتونه وجود لري خو د په وینا د پاکستان عدالتونه له هغوی سره په ځینو برخو کې فرق لري
نورو هیواد کې چې کوم دی دا لکه فرق دی پاکستان کې ولا بالکل سپیسیفای کړی چې فیملی کورټ به صرف او صرف فیملی کار فیملی کیسز دا باوري په نورو ځایونو کې چې کوم دی انت کې سیول کورټ چې کوم دی هغه سره پاور زور کړی د فیملی کورټ سیول کورټ د زمکو کیسونه هم اوري وسره وسره فیملی کیسونه هم اوري نو بیا په آی کې ترتیب چې کوم دنده کې پاکستان کې یې خو د شوی دی چې زنانه به جج وي نو په نورو ځینو کې بیا هغه جج سړی هم کیدی شي او پاکستان کې ترتیب صرف د زنانو جج ځکه یې خیر دی د زنانو خبرې او د هغې مسایل چې سوي چې هغې ښه پولاو زنانه ته کولی شي
قانون پوه زرغونه بړی چې وای د عدالتونو موجودګي ضروری ده خو د دې په وینا تر هغه هم ضروری دا ده چې میرمنې په خپل حقونو خبرې شي دی ویل چې د پخوا پرتله اوس په میرمنو کې د خپل حقونو په اړه شعور ډیر زیات شوی دی نموړي د کوټي د شار د شپږو فیملی کورټس مثال ورکوي او وای
نو په دا فیملی کورټس کې د ورځې خامخا د 15 نمبر د لیست هغه په یو لیست کې دیش کیس لګېدلی کم از کم 15 وخت د دیش کیس خامخا د ورځې لګېدلی په شپږ ورځې دي په هفتې کې شپږ ورځې ورکینګ دیش چې بیرته دا شپږ ورځې کې دیش دیش چې لګېدلی نو تاسو خپل اندازه ولرئ چې څنګه شې دی برازي د دې تاریخ ته یو لس ورځې بعد تقریبا لګېږي هفته یا لس ورځې بعد تاریخ بیرته دا شې دی راځي نو دې مطلب دا شو چې شې دی راځي خپل حقوق لراځي خپل جنګ لراځي چې په خبرې سي اصل کې خبرېدل ډېر مشکل دی
اوریدونکو تاسو د دې اونۍ په قانوني لار خبرونه کې په پاکستان کې د فیملی کوټس او د هغوی د کار په اړه د قانون پوهانو خبري واوریدې. په راتلونکي خبرونه کې به د یوې بلې موضوع په اړه تاسو ته معلومات وړاندې کوو. تر هغه وخت زه بوریوال کاکړ در سره په مخشه کوم. هر ځای چې یاست ژوندی خوندي او خوشاله اوسئ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی اوس ترته اونیزه کلتوري او ادبي خبرونه د مشال راډیوي مجله وړاندې کوو. دا ځل پکې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د هند د مشهور سندرغاړي لتا منګیشکر د ژوند او کار په اړه هم معلومات اوریدل شي. د خبرونه کوربه نجیب عامر دی.
د مشال راډیوي مجله د مشال رډیوی مجلې ګران اوریدونکو دا اونۍ په خبرونه کې د هندوستان د موسیقۍ د نړۍ د سرونو د مالکې لتا منګیشکر پر مړینې د پښتون سندرغاړي ګلزار عالم سره مرکه لرو.
نوی کالونه زیات عمر یو هغه لاړه. خدا دې چې دغه آواز به چې کوم دی نو دغه اوریدونکو سره چې سم دغه مینوال دی دغه آواز هغه به وي هغه سره آواز او هغه د آواز په شکل کې به هغه ژوندی وي.
په سبب کې د ارواښاد تسکین مانیروال په یاد جوړې شوې غونډې ته مو له ځانه سره بیایو. د غونډې کوربه او وتل لیکوال نورالامین یوسفزی وای
تسکین مانیروال یو کچ باندې یاد غونډم وا او بل دا چې داغه مانس غونډم وا او داغه غم غونډم وا داغه په یاد کې پروګرام وو.
د خبرونې پر وروستیو شیبو کې د رسول حمزه توف داغستان تصور ښکاره کوو. دا ونه هغه د وی خزه کیسه کوي چې وای د شاعر زوی په خبره اوس نه پويږي خو چې هغه ماشوم او د خبرو هم نو هغه په هر خبره پويده. د دې هر څه د اوریدو لپاره د مشال رادیو سره اوسئ. د هندوستان د موسیقۍ یو لوی استانه ولويده. لتا منګیشکر خپل مینوال خپاو دلګیر پریښودل او دا د تللو د لارې ملګری شوه. د هغې پر مړینه د هند له وزیر اعظم نریندرا مودی نیولې تر عامو خلکو پورې هر چا ژړل. د 1929 کال د سپتمبر د 23مې او د 2022 کال د فبروري د 6مې ترمنځ په 2 کلونو کې لتا منګیشکر له 15 نه په زیاتو ژبو په زرګونو سندرې وویلې. وایي موسیقي سرحدونه نه مني. د لتاجي आवाज هم یوازې پر هنديانو خنه لګیده بلکې د نړۍ د نورو سیمو په شانې په افغانستان او پاکستان کې هم په لکونو مینوال لرل چې اوسې په مرګ خپري. مال وتلي سندرغاړي او په خیبر پښتونخوا کې د انګازي پروډکشن له مسول ګلزار عالم سره د لتاجي په اړه خبرې وکړي او په سر کې متري او پختل چې پښتانه څومره د دې لوی هنرمند سره آشنا ول.
نو زه خدا فکر کوم چې دا زمونږ چې کوم دا ایشیا دا کنه آسیا چې ورته مونږ دی کې هو تقریبا هغه چې کوم دی نو هر چا پیژنده او د هغې آواز سره علاقه لرله او آواز د هغې خلکو اورېدو او خو په شو کې اورېدو. نو زه خو په کې پښتونخوا او د افغانستان خبره نه کوم. زه پوره دا ټول زمونږ چې دا کوم منطقه ده دا ټول چې کوم دی نو د هغې خلکو پیژنده د آواز په دغه باندې.
صحیح. نو د لتا منګیشکر مړینه که څه هم دا د ډېر عمر وه، 90 کالونه زیات عمر وو، او انسان چې پیدا دی خامخا به مري. خو کله چې داسې لوی هنرمند مري نو د لتا منګیشکر غوندې د هنرمند مړینه د هندي موسیقۍ د پاره یا د موسیقۍ د مینوالو لپاره څومره خلا رامنځته کوي ګلزار عالم صاحب؟
زه فکر کوم چې داسې آواز چې کوم کنه نو دا خو لومبه خدا داسې وزونه پیدا کیږي نه، او بیا چې پیدا شي نو بیا دا چې کوم دی نو لکه تر ډېر وخته پورې تاسو ګوري چې لکه هغې زما په خیال چې کوم دی نو شپېته اویا کاله چې کوم دی نو هغې د موسیقۍ پدغی کی میدان کی دغی دا کار اکڑو او دیر خکاری اکڑو دغی پرکت لمن دی استاد بڑے غلام علی خان دا خبر کری ہوشی کم وہ کم بخت کبھی بے سوری نہیں ہوتی کہنا کم بخت کل بے سوری کی گی نا کہنا دا عجیب خبر دا او مر کو حق دے بے شک مسلمان پہ ہے سو ٹول انسان جسم پنڑے کی اسی گیا چراضی نو عجیب ہوں خو بعض جگہ سے خبر ہی بھی چاہا کل کل سوچ کو ماں سے زما زین تے خبر رسی چی دا بعض خلق چی کم دے انسانان دا نمڑ کے دیا کہ زما دا سوچ فکر اور غم میں ٹھیک نہ دے صحیح نہ دے خدا دے سیدھا خو حقیقت تے نو زم چې نمړه کې دی دا خلک هغه کې لته منګیش کړم دا دغه سې زمونږ میډیا سن سیب دغه سې زمونږ الله دې ورته عمر ورکړي استاد خیر محمد سیب دا خلک چې کوم دی نو چې خدای دې چې اوس دا الله تعالی په کارونو کې انسانان کار نشي لرلی هسې سوچونه خو کوي او دا دې چې لکه د هغې یو خبره ده چې لکه هغه جسمانی طور باندې خو ستاسو خبره چې نوی کال نہ زیات عمر یو اگر لاڑا خدا دې سي داغي داغي आवाज بچ کوم دې نو داغي رودن کو سره چې سم داغي مینا وال دي داغي رودن کی دي خو خون کی دي داغي आवाज هغه به وی هغه سره आवाज او هغه د आवाज په شکل کې هغه ژوند دی وی
گلزار عالم سے لتا منگیشکر چې کومې سندرې ویلې وي تاسې په څو برخو ویشئ؟ مثلا دا رومانوي سندرې ډېرې دي، تراژیدي سندرې ډېرې دي، فلمي سندرې ډېرې دي. تاسو چې دا کله تحلیلوئ نو څه فکر کوئ؟ دا د ځوانانو دپاره یې ډېرې سندرې ویلې، مشرانو دپاره. تاسو داسې دغه کولی شئ په څو برخو
ویشئ؟ دی خو یو چې کوم دی نو پورا لکه د موسیقۍ زده کړه کړی وو که نه د موسیقۍ په کورنۍ کې پیدا وو لارې چې کوم دینانات چې کوم دی هغه موسیقۍ هغه موسیقۍ سره تعلق وو بیا دې د بڑے غلام علی خان نه باقاعده د کلاسیکل موسیقۍ چې کوم دی زمونږ د دې بر صغیر چې کوم دی نو د موسیقۍ بنیاد دی هغه د هغې زده کړه کړې وه او پړومبي کې د دې دغسې کیسټ ما سره پرتې دي چې هغې کې دے فلم سندری ویلی دی کلاسیکل انداز کی ویلی دی اور اگونو کی ویلی دی نو یو خو آغا دا دی چکم دے نو اڑخت ہے بل اڑخت دا دی دا فلمونو آغا سندری دی چی آغا خو ظاہر خبر دا وقت سر سر دا فلم ڈیمانڈ دی دا غوی نو آغا چکم دے نو زورانو دا پارا خدا ہر عمر تبکی دا پارا دا ہر عمر خلقو دا پارا یا کب دا فلم سچویشن سنگا راغلی دی اگر سی سندری ویلی دی اگر کی چکم دین دا سندری مشتاو
سر عالم اوچی مشال رڈیوی مجلہ کی دلتا منگیشکر پر هنر د خپل نظر سرګندونه کوله. هنرمندان امری خداغوی هنر نمری د صوابی لیکوالو او شاعرانو دروخت تسکین مانیروال په یاد د فبروری پر شپږم یو غونډه جوړه کړې و. تسکین مانیروال چې په شاعری کې د یو ځانګړي اسلوب خاون ګڼل کېده د روان کال د جنوري په لسمه وفات شو. د پښتو ژبې شاعران او ادیبان وایي تسکین مانیروال لږه خو ډیره د معیار شاعري کړې او د نوموړي د مړینې له وجې د پښتو ادب او ژبې ته ډیر زیان رسېدلی. د هغه په یاد د جوړې شوې غونډې حال راته لیکوال څېړونکي او افسانه نګار نورالامین یوسف زیرا کوي.
دا سوا امیر چې دا د تسکین مانیروال یو کچ باندې یاد غونډم وا او بل دا چې داغه مانس غونډم وا او داغه غم غونډم وا داغه په یاد کې پروګرام وو او دا د هیواد ادبي ثقافتي تړون چې د ټولې سوابه چترای دا یعنی امبریلا تنظیم دے کم چی دا تل سو تنظیمون شریک تنظیم دے نو دا دا غید طرف نو او دا ٹولی زلی پا کچ پاندے مشران راغلیو شاعران دیبان راغلیو دا تسکین دا قدرولو دا یادولو دا پارا دا دے دا غنڈی چی دے نو زد دی قربوم او دا دے دا حیوات دا طرف نا او دا دے صدارت مطلوب احمد خان یوسفزی کولو د دې دوا مشران ملمانو یو برګیډیر ریټایر احسان صاحب او یو نن سبا چې د لوکل ګورنمنت سکتر دی معتصم بالله د دې نه علاوه په پریزیډیم کې چې کوم دی نو ورسره عزیز مانیروال هم ناستو او جاوید خان ورسره هم ناستو نو دا داسې و چې داغه په حواله باندې تاثراتو او داغه نظمونه او بیا داغه شاعري پکې وویل شوه زمونږ یو بچی دی مونیم هغه په ترنم کې چونکه ډېر ښه سندرغاړی هم دی نو په ترنم کې د هغه غزل وي داسې یو بل ملګری یو ډېره عجیبه خبره دا وه چې نن یو مفتي صاحب راغلو چې هغه د دې مانکی دی او باقاعده مفتي دی خو ادب زوکه سړی دی نو هغه پکې لا هم په ترنم کې د هغه غزل وي د تسکین مانی روال او دین علاوه چې دینو په تسکین باندې ملګرو ډېری ګټورې خبرې وکړي دا په ژوند باندې دا په فن باندې او ځنې ملګرو پای کې خاطرې هم شریکې کړي انور مانیروال په ډېر مزیدار شیلی کلو یو تخلیقی بڼه کې دا سیداغا شخصیت نگاری و پکنه او د دین علاوه عزیز پکله غسر چې کوم وختونه تیر شو دا وختونه خاطرې وي غي شریک کړي ملګرو سره او پاکستان دا سه خ غټوري خبرې شوم ټولو په خپل خپل ځای چې سوره ممکن ونه هغه ته یعنی دا غستا یې نو مشو هغه ته د عقیدت ګورو نه مړاندې شو
تل تر تل په خنوم پای خاغلی او تسکین مانیروال صاحب بالکل ډیر یو لوی نوم او تاسو د سیمې نه یوازې تاسو د سیمې بلکې په لارو بر کې خلکو پیژنده د خپل شاعرۍ په حواله د خپل ادبي الو زلو په حواله تاسو د تسکین مانیروال صاحب مړینه یا دغه دایمي جدایي لمونږ نه بدی جدایي د ادیبانو نه د شاعرانو نه د پښتو ادب لپاره څومره ځای ګڼي نور لمن یوسف زاسی
دا څه ده کنه عامر خان چې دوه تشه پات شوې یعنی دوه تشه یا دوه خلاګانې پات شوې یو خدا چې زمونږ یار او ملګری او د محفل او ډیر خوږ انسان او مونږ د یو خپل ډیر خوږ ملګری او دوست نه هم محروم شو او د دې سره سره چې د خپل د ځانګړي لب او لهجې او ډیر منفرد شاعر یو داسې شاعر چې داغه شاعری په فکری او تخیلاتی او هنری اړخ باندې ډیره زیاته میچه ور شاعری وا او دا ټیک و چې داغه شاعری داغه د ذات نه راوته وا خوشحال بابا وای کنه چې د خوشحال خټک له عشق گفتگو شي چې په لوخي کې سوي هغه ته تو شي
بالکل
داغه امیجینیشن یا داغه تخیل هغه ډیر زیات پاور په لوري وزنی وو نو داغه په شاعری کې دا سده چې زما خیال دی چې هغه د خپل اسلوب د خپل سټایل سختن شاعرو او بل دا و چې مونږه کچری هغه مونږ چا سره تقابل کول شو د اردو ژبې د صاغر صدیقی سره مونږه تقابل کول شو
نور لامین یوسف صاحب تاسو ډیرې تفصیلی خبرې وکړې ډیره زیاته مننه یو پښتنه بل کوم هغه دا چې تاسو وی چې د اردو ژبې د درویش شاعر صاغر صدیقی په شان د شاعری و نو دی آیا په ولس کې ما مغه رقم ما کله نزدې نه ور سره ډیره
بزرګي چې ناس تاسو نه کړې څنګه چې صاغر صدیقی چې څنګه په اردو یا هندی سماج کې هغه د پاره دا ممکن و چې هغه چورلر جامع وباسي او لار شي په چوک کې کینی او دوم د منافقانه تهذیب جامع استې وي خو په وجود باندې موجود وي په تصور کې استې وي مطلب دا چې د معاشرتی یا ټولنیز ژوند چې سوره منافقتونو په هغه باندې لاغین دیم د بغاوت یو استغاره
صحیح نور لمین صاحب دا سه خلک درویش چې وی دوی د دنیا ورته بی ارزښت تخکاری نو کله کله غ خپل شاعری چې وی د دې ټولول یا خوندې کول د مرته یو ګران کار خکاری خ شاعری او خورا ټولی گنه فکر نه کوي چې تسکین مانیروال صاحب ډیره شاعری بم ځای شي تاسو چې لګه شاعری خوندې دا
سه امکان لري چې ځنه وخت کې دا غنه چرته کې په سیګریټ په ټوټه لیکلی یا د ډبې په ټوټه لیکلی هغه ته نه چرته روکه شوی لکه څنګه چې د خان عبدالغنی خان بارکی ولی خان بابا وای چې لکه دا زما غروندار لچ دنو ایوارډ ورکول پکار دی چې د په سیګریټ په ټوټو باندې لیکل نه او د ډبو باندې او چیړو باندې هغه ټول را جمع کړي وو، هغه یخي وو، د پولیس نیم بچ کړي وو، ځکه دغه دا کلیات چاپ.
صحیح. نورلامین یوسفزی صاحب، د دوی د چاپ او ناچاپ اثارو په اړه که د مشال لډي اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
دا صرف یو کتاب چاپ ته د شاعرۍ ښه خوش سیراوي، او د نور شاعري اوس د خاندان چې کوم یو د دروار کیږي هغه اوس د امپل سکالر هم د هغه ماته وي چې د یو کتاب د یو ښه زخیم او مبسوط کتاب مواد چې دنه موجود دي هغه موږ اوس دوباره چاپ کوو او یو کتاب چاپ.
نورالامین یوسفزی چې دروخه تسکین مانیروال په ادبی قد او قامت د مشال رادیو پوښتنه ځوابولې، اوس راځي چې د ثوابې د یو هنرمند زلمی عبدالمنیم په غږ د تسکین مانیروال د ښایسته غزل وورو.
ہر سچو گزار سترا
عبدالمنیم فواز مو دروخه تسکین مانیروال شیر اوریده. اوس تخبرونه په دې برخه کې د داغستاني لیکوال رسول حمزه توف د مشهور کتاب زما داغستان دی ویبل برخه شپاړه درته وړاندې کوم چې په ختمېدو به د مشال رډیوي مجلې دا غن هم پاتور رسیږي. د یادونو لیوی درسی څخه یو زمانہ وا چې دا وار شپې د تیاتر سره مې کار کاوه. هغه نو داسې وخت چې موږ به په ډرامه کې د کاریدونکو توکیو لکه جامو او نورو سیزونو سره کلی په کلی ګرځیدل. په ډرامه کې کاریدونکو ډېر شان بکسه هم چې پر خرونو بارول، خو د دې باوجود هم ډېر نور سیزونه چوړل به ضروری وو. موږ په وګو همړل، موږ په دې توګه د ډرامې فن غرنیو خلکو ته رسولو. ما تا غورز یو شپې تل یادېږي. ما په ځینو ډرامو کې داسې واړه واړه رولونه هم لوبول، خو زیاتره به زه د سټیج شاته ولاړم او اداکارانو ته به مې د هغوی مکالمې وریادولې. زه چې یو ځوان شاعر وم، په هغه زمانه کې مې د نورو کارونو پرتله دا کار ډېر خوښېدلو. اداکارۍ د مخ حرکتونو، اشارو، کنایو او پر سټیج د پاسه ودرېدو ته به مې تل لومړیتوب نه ورکاوه. ما ته به د ډرامو جامې، میک اپونه او سینګارونه بې معنی شان ښکارېدل. ما به ګڼله چې د ډرامې لپاره تر ټولو اړین څیز د ډرامې متن دی، او ما به پر دې نظر ساتلو چې اداکاران دې مکالمې ښه یادې کړي او هغسې باید ووایي څنګه چې لازمه ده. په کوم ځای کې چې به اداکار نه کومه جمله هېره شوه یا به یې غلط ته وویله، ما به د پردې له شانه سر را ښکاره کړ او په دومره تیزه به مې صحیح جمله وویله چې ټول تالار به واورېدله. بالکل، ما د متن او د ټکو ادایګۍ ته تر هر څه زیات اهمیت ورکولو، ځکه چې لفظونه د میک اپ او جامو محتاجه نه وي. لفظونه له دې پرته هم خپل مفهوم نورو ته رسولی شي. په دې لړ کې یوه جالبه خاطره راته را یادېږي. موږ یوه ډرامه کوله چې نوم یې وو غرنی خلک، او موضوع یې دا وه چې د آوار قام تیر وخت مو پکې انځورولو. د تل په شان زه بیا هم اداکارانو ته د هغوی د مکالمو د وریادولو په دنده وم. کیسه داسې وه چې د ډرامې هیرو ایګازي له خپلو دښمنانو نه تښتي او غرونو ته پناه وړي، خو د شپې په تورتم او چپه چپتیا کې د خپلې معشوقې سره د لیدو لپاره پټ پټ کلي ته ځي. محبوبا هڅه کوي چې هغه پوه کړي چې له کلي دې واپس لاړ شي، چې هسې نه د هغه د وینې تږې دښمنان د هغې کور ته راشي او وی وژني. خو ایګازي د هغې خبره نه مني. هغه د وزې له پوټکې جوړ جمپر خپلې محبوبې ته وراغوندي چې هغه له بارانه بچ شي، او بیا د خپلې مینې او هجران د اذیتونو ذکر په ډېر تفصیل سره کوي. په هغه ورځ پر سټیج د ایګازی رول ماګایف نومي اداکار ترسره کولو. د محبت دغه سین ښه په درس کې روانو چې د اداکار ریښتینې میرمن سټیج ته راوخته او پر خپل خاوند را باندې کړل چې د هغې د سترګو په وړاندې د بلې ښځې سره څنګه د مینې کیسې کولې. ماګایف د دې لپاره چې حالات کنټرول کړي هغه یې له مټو ونیول او نږدې پر اخکلو یې له سټیج لرې کړه. د هغه خیال و چې ښځه به پوه کړي او بېرته به سټیج ته راوګرځي، خو ښځې په زړه کې ویلي وو چې له دې ځایه به نه ځي. د ډرامې نجلۍ د لږې شېبې لپاره پر سټیج حیرانه ولاړه وه، ډرامه هم پر ځای پاتې وه او هغه نه پوهېده چې څه وکړي. زه په خپلو ساده جامو کې په خپل ځی کې ناستم. ما پتلون او شټ اغوستي وو، د کالر تګمې مې هم پرانستې وې، سلیپر مې په پښو ول. ما ته په هغه وخت کې ادا کېدونکې ټولې مکالمې په یاد و یادې وې، خو په هغه لباس کې ما د اداکارۍ دنده پر مخ نه شو وړلې. خو زما په نظر تر ټولو اړین سیس خو د ډرامې متن و مکالمې وې، میک اپ او جامې نه وې. نو ځکه زه تقریبا په منډه سټیج ته لاړم او هغه ټولې مکالمې مې وویلې چې ماګایف باید په دغه وخت کې ویلې وای. زه نه پوهېږم د ډرامې نندارچیان په دې خوشحاله شول کنه. کېدای شي هغوی ته یوه سنجیده ډرامه اوس په یوې کامیډۍ ډرامې بدله شوې ښکاره شوې وي، خو زه پوره مطمئن وم ځکه چې د ډرامې متن او کیسه هغوی ته پوره رسېدلې وه. ما یوه مکالمه هم نه وه پرېښې او زما په خیال دا تر ټولو مهمه خبره وه. ما ته یاد شي په همداسې یو سفر کې د اوچتو غرونو په منځ کې آباد یو کلي ته تللی وم. دا کلی ګونیب نومیږي او ښه مشهور دی. تاسو خو نه پوهیږئ چې د دې شاعرانو خپلو کې سره ورورولي وي. ما اورېدلی وو چې په ګونیب کلی کې هم یو شاعر اوسیږي، خو ما ورسره کله نه و لیدلې. زه د هغه لیدو ته ورغلم. هغه رانه هیله وکړه چې تر څو موږ په هغه کلی کې یو زه د هغوی په کور کې پاتې شم. قربانو زما دومره خدمت وکړو چې زه بیخي وشرمېدم. ما نه غوښتل چې دا خلک دې زما سره دومره په عذاب شي او خپل ضمیر یو ډول ملامتولم. زه په ځانګړي ډول د شاعر د مور زحمتونو ډیر خفه کولم چې له ما سره ویستل. د رخصتېدو پر مهال زما ملګری شاعر د کوم کار لپاره وتلو، زه مور ته ورغلم او اسه مې کوله داسې مناسب ټکی پیدا کړم چې زړه خوشحاله شي. موږ دواړه په کوټه کې یوازې وو. زه پوهېدم چې یوې قفقازۍ مور ته تر دې د خوشحالۍ کومه بله خبره کېدای شي چې خلک یې د زوی ستاینه وکړي. حال دا چې د دغه شاعر ملګري په اړه زما نظر بل سو. بیا هم ما په شرمېدو کې د نوموړي ستاینه شروع کړه. ما ورته وویل ستا زوی یو ترقي پسند شاعر دی او په عصري موضوعاتو ښه نظمونه لیکي. مور په خپان داس کې زما خبره کټ کوراته ویل کېدای شي هغه یو ترقي پسند شاعر وي، هغه صلاحیت نه لري. دا ممکنه ده چې د هغه په شاعرۍ کې به ټول عصري موضوعات شامل وي، خو زه چې کله هم لولم نو ماته خوب راځي. رسوله ته لږ پام وکړه، کله چې زما زوی وړوکی و او خبرې یې زده کولې او زه په خبرو نه رسېدم، خو بیا به هم په اورېدو زه خوشحالېدم. اوس چې هغه نه یوازې دا چې خبرې کول زده کړې بلکې شعرونه هم لیکي، نو زه پرې هېڅ ډول خوښي نه احساسوم. تا به اورېدلی وي چې د ښځې عقل د هغې د کمیس په لمنه کې وي، تر څو چې هغه ناسته وي عقل یې محفوظه وي، خو چې ودرېږي نو عقل هم ترې لاندې وښویږي. زما د زوی هم دا حال دی، کله چې هغه د ډوډۍ په میز ناستي نو د سړو په شان ښې خبرې کوي او زوی په شوق اورم ورته غوږ دم، خو چې هغه پاسېږي د خپل لیکلو میز ته روان شي ټولې ښکلې زړه وړونکې او آسانې خبرې ترې هېرې شي او یوازې یادونه پاتې کیږي. بیا هغه بدرنګې سپورې بې کیف او بې مزې خبرې کوي. د یوې مور د دغو خبرو په یادولو سره زه دعا کوم چې الله پاک دې ما کله هم له خپلو خبرو څخه نه محروموي. زه داسې لیکل غواړم وکم چې زما ټول شعرونه، زما دا کتاب یا چې څه هم لیکم، زما مور او زما خور پرې پوه شي او خوښې کړي. یوازې دا نه، بلکې زه دا هم غواړم چې زما د غرنۍ سیمې هر کس چې زما افکار لولي نو چې پرې پوهیږي او خوښوي. زه نه غواړم خلک ستړي یا بور کړم، بلکې زه خو پر هغوی خوشحالۍ ویشل غواړم. که زما ژبه خرابه شي، خپل تودوخې وبایلي، بې کیفه شي، یا که په لنډو ووایم که زه خپله مورنۍ ژبه خرابه کړم، نو دا به زما د ژوند تر ټولو خواشینونکې حادثه وي. نور بیا
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
She